درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذرن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 6 میلیونه له 50 کرونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په ورستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په دې د ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. تیر 2023 کال هم په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د 76,000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 215,000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. یو ان ډی پی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل د پاکي او د تجدید ور انرژي څخه په استفاده کورنۍ کولای شي خپل کورونه تاو دکړي، روغتونونه فعالیت کولای شي او سوداګریزي چاري هم کاری فرصتونو ته دوام ورکولای شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلې په دې برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګور زره میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېر برېښنا له بهر واردوي. له ترکیې څخه تر لاسه شوی راپورونه شي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رای نه دی پوره کړی او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رای نه وي شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پوري د زغم غوښتنه وکړه. د تیر شپې تر ناوخته سباندې شپږ نیوي سلنه رایو شمیرل شوي وي چې پر اساس د هیڅ کاندید د رایو شمیر 50% ته نه رسیده. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازی او حقیقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د په وینا دغه کسان د سپایي پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه اوونی ولشل. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې محل سره وکتل چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکې زیات شوې دي. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په وشتو کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن دوشنبه د 1402 د ساور 15 او د میلادي 2023 د می 15 نیټه ده. نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي.
دا کمپاین د ولسوالیو کې د شاوخوا شپږ شاري څلور میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ملګري ملتونه وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د خلکو د اوبو ستونزه زیاته کړې ده. د کور د خرص برابرون کې افغان شزوی د کور لګښت نشي برابرولې. لګړو اقتصادي ستونزو سره سره په ننګرهار کې د سوړ شریخ بازار تود دی.
نو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایتنه موږ له خلک راځي، نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې او بوته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخې دي په 2021 کال کې شمیر 8 سلنه و چې په 2022 کال کې هغه 6 سلنې ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 490 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډېره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بې ساري زیات شوی، د تر ځمکې لاندې اوبو هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې، خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون خودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تیرونې په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده. یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
داخل شوی دی چې نن دوشنبه د افغانستان په 23 ولایتونو کې شاوخوا 5 میلیونه تر 15 کلونو کښو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د یک شنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوه. د پولیو لومړۍ مثبته پیښه هم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په یادې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو وایروس د له منځه وړلو پروګرام د اماړیکو مسؤول کمال شاه په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو ثبتول تایید کړل او ازادي راډیو ته یې وویل چې دا یو لوی خطر دی.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول. د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمر ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې وی سچینې هم چې نه غوښتنوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په سپایې کلی کې ده او ماشوم څلور کلن دی. نو دغه سرچینې د معلوماتو لمخې دغه پیښه د ننګرهار پوهنتون په روغتون کې پیژندل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. یونیسف او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین په کمپاین کې 6.4 میلیون ماشومان به واکسین شي. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازې د 15 کلنۍ څخه مخکې د واکسین په واسطه ترې مخنیوی کیدای شي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزن یا پولیو پکې نه ده ختمه شوې او دغه ویروس په دغو هیوادونو کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. نوریاس نوری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان واکسین شي.
د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کمپاین د هیواد په 23 ولایتونو کې پیلېږي چې دا کمپاین به د دې ولایتونو په 212 ولسوالیو کې تطبیق شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
یونیسف په وروستیو 3 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو د 2 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. په هغو سیمو کې چې دغه د پولیو پیښې ثبت شوي دي، شاوخوا سیمو کې د نورو ماشومانو د اخته کېدو خطر څومره زیات دی؟
بله، پرون نومه ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه ثبت شوه. متاسفانه نن د همدې ولایت له کوټ ولسوالۍ یوه بله پیښه راپور شوي چې دا په سیمه کې د دې ناروغۍ د وایرس د خپرېدو څرګندوی کوي او په دې سیمه کې د ټول ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي، له میندو او پلرونو څه هیله لري؟
روان کمپاین یو ښه فرصت دی ترڅو میندې او پلرونه خپل ټول ماشومان واکسین کړي او دوی له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. دا زموږ له دوی هیله ده او دا به د ټولو میندو او پلرونو یو ډېر لوی کومک وي ترڅو دوی هم له پروګرام سره او هم له خپلو ماشومانو سره.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاو چې څرګندونه تاسو له ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 او 15 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټیالۍ دي وایي په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې درون پیټی پر اوږو دی. دوی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې عاید تر پخوا کم شوی دی. نور جزئیات د نرګس حبیب زی په راپور کې.
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلون کوي او لری پرتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. رقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
ما نوموړي خونه خودم است. زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم، ډیر سخت دی واقعا سخت، ځکه وایم زه دا اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم، هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي، دا 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم، زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم.
دروقی په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقی او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاون د اشپازو نموړی زیدی رادیو تاول چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپی کړي او اوس هم دغه فزیکی ټپونو له کړاو سره لاس او گریوان ده. نسبه وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړی نه ورسته به د خلکو په کورونه کې جامع منځلي خو اوس د خپل ناروغي له امله دا کار هم نشي کولای. هغه وویل
لکه چې ووم ترلم جامې مې منځلې، کار مې کوه، اوس څه کولی نشم، نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم، لاس پښې مې ریږدي.
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت دروند بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرستې دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
پر ویب پانه سربیره د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام او انستګرام هم موندلای شئ او همې اوریدای او همې مطالب لوستلای شئ. اوس هم د اوکرين په لور د اوکرين ولسمشر وای دا هیواد به پر هغو پیاوړو وسلو چې لخپلو لویدیزو متحدانو یې قشتي د روسیې د خوري دننه حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې چې کیف د دغسی و تهاجمي برید لپاره چې ل ډیری مودې تمکیږي د داډول وسلو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي جرمني ته په سفر کې د اکشن به پوره زوول چې د دې هواد پاوز به د هغو پیاوړو وسلو په ترلاسه کولو سره چې لالوی دي زی غوښتنه کړې د روسي پر خاورې برید و نه کړي. زيلنسکي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په کتنه کې وویل چې موږ د روسي پر خاورې برید نه کوو، موږ د خپل قانوني سیمو د آزادولو په حال کې یو. د اوکرين ولسمشر زیاته کړه چې موږ پر روسي د برید لپاره نه وخت لرو، نه ځواکونه او نه هم اضافي وسلې. برلین د زيلنسکي له سفر سره سم له کیف سره د 3 میلیارډ ډالر په وزي مرستو یو بسته اعلان کړ تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسي د یرغل په وړاندې مقابله وکړي. زيلنسکي په برلین کې خبر اعلان ته وویل اوس د دې وخت چې روان کال د جګړې پای ته رسول مشخص کړو، مکول شو چې روان کال د یرغلګر ماته حتمی کړو. د اوکرين ولسمشر د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر څخه مننه وکړه چې د دې په خبره د اوکرين د معاصر تاریخ په تر ټولو ناوړه بحران کې د دې هیواد ملاتړ وکړ. له اوکرين سره د جرمني په دغه پوزي مرسته کې د مارډر اپ نوم شل زغروالي وسيلي شل یو پارت یو ټانکونه د تایرو زيت ګپارت پینزلس ټانکونه او بی پیلوټ 200 کشفی الوتکې شامل دي. پر دې سربیره به د توپونو مهمات او څه باندې 200 پوځي وسایت هم اوکرين ته ورکړل شي. له اوکرين سره د جرمني د پوځي مرستو وروستي بسته پر اوکرين د روسي د 2022 کال د فبروري د میاشتې له یرغل وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه مرسته ده. جرمني له اوکرين سره دغه نوې پوځي مرسته داسې مهال اعلانوي چې د روسي دفاع وزارت د یکشن به پوره زویل چې اوکرایني ځواکونو د بخمت خار پر جنوبي او شمالي برخو بریدونه وکړل خو وینه شوې کوله چې د دوی ځواکونه له سنگرونو په شا کړی. دغه د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړی.
لا خبرونو ور اخوا
وس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. میډل ایست مانیټر خبرونه په کندهار کې له طالب چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د کتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه چې په بریتانیا کې خبريږي د جمعې په ورځ کندهار ته د قطر د صدر اعظم او بهرنوي چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سفر ته په اشاره د کندهار اهمیت ته پام کړی او لیکلي دي چې د غشارت د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات سیاسي اهمیت پیدا کړی، ځکه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هلته اوسي او د طالبانو د حکومت اکثر مهمې پریکړې په دغه ښار کې کیږي. په وروستیو کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر هم کندهار ته انتقال شو. د قطر صدر اعظم او د بندنوی چارو وزیر د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا په دې کتنه کې د دوه هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر زیاتېدا خبرې وشوه. د میډل ایست خبرونې پر اساس کندهار ته د قطر د صدر اعظم سفر له دې نظره د پام وړ دی چې دغه هیواد د امریکا او طالبانو او دغه راز د افغانستان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وو او طالبانو په کې سیاسي دفتر پرانیستی وو. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خبره کړې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته له بهره په دغه هیواد کې هوایي بریدونه نه دي کړي. ورځپاڼه وایي د 2020 په دوبی کې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته پینټاګون یا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت لګڼو داسې پښتنو سره مخامخ شو چې د ځواک له ایستلو وروسته به په څه ډول په دغه هیواد کې د تروریستانو د روزل کېدو او د هغه سي بلې حملې مخه نیسي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې وشوه. ورسپانه زیاتوی د بایدن حکومت د دې ډول پښتنو په جواب کې بیا بیا وویل چې دوی له بهر هم استخباراتي معلومات ترلاسه کولای او پر تروریستانو بریدونه کولای شي. خدا دې له هغه مهاله نږدې دی چې دوه کال پوره شي، مګر د امریکا د پوز مشران تاییدوي چې د دې ډول بریدونو لپاره کافي امکانات نه لري. حال دا چې د 2020 په اگست کې د پینټاګون ویندوی جان کربی په ټینګار وویل چې دوی له بهر تروریستان وشتلی شي. ملټری ټایمز وایي امریکایي قومندانان د افغانستان له درکه ډیر مطمئن نشکاري په تیر بیا د داعش د فعالیت په خاطر. د امریکا د قواو مرکزی قومندان جنرال ایریک کریلا په مارچ میاشت کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د قومندانان اټکل کوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید داعش له افغانستانه د باندې د حملو وس ومومي او د امریکا او لویدیځوالو پر ضد عملیات وکړي. شریخ په افغانستان کې له هغو مشهور خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوشاون کې لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په تودو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار له همداسې ولایتونو څخه دی چې شریخ په کې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامې شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د خوړلو لپاره ورسي، خو نن سبا بیا د کامې ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم ډېر صفتونه کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامې شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو شا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي جناب بهر هم سیلانیان افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي بیا کامې شریخ ته راځي.
خدا یوازې پاکیزه شریخ نه دی بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو خپل خوښون کې لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښون کې لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامې تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوګیانو په کګي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ رادیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغه سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهوري دا یو لامل د خوند تر څنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه ګڼي بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډیر خوښوونکي لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلم د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې دا غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کې ارزان سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بیواز لدی، شینه لدی. دا سیډیر کورونه ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړې نه ورسېږي. بچانې وږي ناستې، طالبان خپل بچې کې دوی چې هر څوک غوښې وریژې خوري. دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست. ورور د موږ دا ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تمبا نسته له موبایل له هغې څه ډېر بې برخې پاتې دي. دا زموږ خلک ډېر په ستونزو کې دي. دا مخابراتو له شرکت څخه زموږ دا هیله ده چې موږ تمبه راوړي.
غواړم چې د ټرانسپورټ د بیې په باره کې یو څو کلمې وغږېږم. په کابل ښار کې مخکې کرایه قیمت چې وو په کاسټرو کې او په تونسو کې لس افغانۍ وي، ولې اوس مهال چې دا 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوي 40 افغانۍ وي، ولې اوس 10 افغانۍ دي. نو واقعا خلک یې ډېر ستونزمن کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ موږ ډېر رفت آمد لرو، مخکې کراوي 1500 یا 600 افغانۍ وي. حتی بعض وقت به دی امکان هم و چه 400 روپی یا 300 روپی سو کلار شی رفت آمد و که کابل تاولی. متاسفانه اوست قیمتون الور شوی دی، کراوی هم زر افغانه تجگی شوی دی دی مزار و دی کابل ترمانیز. نو واقعا خلق دیر ستون مزکری دی. نو دی دولت نمی داخل ده چه دیگه مسائل تا لک توجه که او دی خلق و اندخنو تا لک ورسیږي. نو تاسو نه ډیره مننه چې زموږ غږ له رادیو له طریقه خلکو ته اوروي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.